د مشال رادیو دا وخت په خبر کې د سحر 9 بجې د مشال رادیو د 9 ساعت خبرون په پیل کې ز ګل ایاز او اکرام مسکنیار درته هر کلی وای. نن د زیارت ورځ د 2022 کال د فروری 3 منټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي د خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه شننې تبصری دراورو یوسو سندري هم د رواني غړي برخه دي. خلومړې بعد سیمي او د نړۍ تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی په کراچي کې د لادرکا بلوچستان کورنۍ یو احتجاجي مظاهره کړې ده. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 270 کسان مړ شوي دي او متحده عربي امارات ویلي دي چې پرون یې د یو ډرون برید هڅه شنډه کړې ده. دا خبرونه تفصیل په کراچي کې د لادرکه بلوچستان کورنۍ او مدني فعالانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت د تریتم کلچو کسانو د منډلو غوښتنه کړې. دا احتجاجي مظاهره بلوچ میسنګ پرسن اتحادیه جوړه کړې وه او دوی د کراچي پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. دوی د عبدالحفیظ بلوچ په ګډون د نورو لادرکه بلوچستانو د خوشي کولو غوښتنه کوله چې د دوی په خبره استخباراتي ادارې په جبري توګه لادرکه کړې دي خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. مظاهره ته په وینا کې د لادرکه بلوچستان اتحادیه یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري پر وشته منیټه له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ په جبري توګه لادرکه شوې دي. د عبدالحفیظ خور فاطمه زهری بیا په خپل وینا کې ویل چې د پاکستان امنیتي ادارو په وینا د ضرور په دوبۍ کې نیول شوې او کچري پاکستان ته حواله کړو نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. دوی ویل چې په بهر هیوادونو کې مش بلوچستان د لادرکه کولو او زورولو لړۍ اپیل شوې ده. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن او د اماراتو حکومت د عبدالحفیظ بلوچ د نیولو او یا د لادرکه کېدو په اړه څه نه دی ویلي. په خبر پښتونخوا کې د سی ان جی پمپونو اتحادیه د ګیس د کمی پر ضد د فروری پر شپږمه د پمپونو تړلو او د احتجاجي ناسته اعلان کړی. د اتحادیه مشر اعجاز خان پرون مشر لوتی ویل چې په صوبه کې ګیس ډیر زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
زمون دا گیس چکم دی نو دا دی پنجاب تا ڈائیورٹ کرے دی مو سر پا کے پی کے کے ٹوٹل شپک سوا سی این جی سٹیشنز دی او پا دغا باندے کا یو مونگ رفلی دغو کونو 3 ملین نواخل تر 4 ملین پورے خلق بے روزگارا شوی دی.
په خبر پښتونخوا کې دا وخت په ونی کې درې ورځې سی ان جی پمپونه خلاص وي خو دا 8 غنټو لپاره وي. خو د صنعتونو او تجارت لپاره د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پرون مشال ته ویل چې دوی د مرکز نه خپل اضافي ګیس لپاره غوښتنه هم کړې ده او ډیر ژر به دا مسله حل شي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 10 کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 15,000 تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره په هغه هیواد کې وبا لپاره لاسي د پیښو رسمي شمیر له 14.5 لکو ته نږدې شوی دی. خو له دې ناروغۍ 14 لک نه زیات کسان رغېدلي هم دي. په دې رسو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له پرون څخه د 2 اونیو لپاره د کووید-19 واکسینو یو پراخ کمپاین پیل شوی چې پکې روغتیا پالان کور په کور ګرځي او خلکو ته ستنې لګوي. دا راپورونه مخې طالبانو د اریانا ټلویزیون دوه خبريالان خوش کړل. د اریانا نیوز خصوصي ټلویزیون دوه خبريالان عبدل وارث حسرت او اسلم حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوی وو. د اریانا ټلویزیون مشر شریف حسن یار نن په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو دا دوه خبريالان خوش کړی دي. د خبريالان په ټلویزیون کې یو ورځ وروسته تر د دې بحث تر خبرېدو ونیول شو چې د خبرونې یو ملمه د طالبانو پر رژیم سخت انتقاد وکړ او بیا د دې بحث یو برخه په حواله رسنیو کې خبره شوه. د بخښنې نړیوال سازمان یوناما یو شمېر نورو ادارو د دې خبريالانو پر نیولو انتقاد کړی وو او د طالبانو غوښتو چې دا کسان باید زر تر زره خوشی کړي. طالبانو د دې خبريالانو د نیولو په اړه سنو ویلي او وسې هم د هغوی د خوشی کېدو په تړاو سلې دی ویلي. متحده عرب امارات هوای د فروری پر 2 د یوبل ډرون برید مخه نیولې ده. دا لا غیر سوده چې واشنگتن ژمنه کړې چې متحده عربي اماراتو ته د خپل ځان دفاع لپاره جنگي بیړۍ او الوتکې استبي. د خلیج عربي هیواد او د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف غړي چې په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو سره جګړه کوي د دریو بې پایلټ الوتکو د نیولو او تباه کولو هم اعلان کړی دی. د برید ذمہواری چانل باندې او دا په دې رستوي ونیو کې څلورم برید دی. په متحده عربی اماراتو کې پخوانی میزایل او ډرون بریدونو ذمہواری خوسی یا غنه منلې و. آخری خبر د کرکټ درکو. د پاکستان کرکټ سپر لیگ د وم پړاو سیالو کې پرون لاهور قلندرز په خور زلمی ته په 9 منډو ماته ورکړه. لاهور قلندرز په ټاکل شوی شلو ورونو کې د سلور لوبغاړو په ورکولو 199 منډي جوړې کړې. په جواب کې په خور زلمی د 9 لوبغاړو په سوزیدو 120 منډي جوړې کړې. نن د کوټه ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. بلخوا د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالو کې هند آسترالیا ته په 4 منډو ماته ورکولو سره پای لوبه یا فائنل ته و. 13 ورځ د دې یو ورځنی یا 500 سیالو په دیم سیمی فائنل کې لومړی هند بیټنګ وکړ او په 500 ورونو کې د 500 لوبغاړو په ورکولو 290 منډې جوړې کړې. په جواب کې آسترالیا 190 منډې جوړې کړې. د نړیوال جام پای لوبه به د هند او انګلند ترمنځ وي. په لومړي سیمی فائنل کې انګلند افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان او آسترالیا ترمنځ د دریم پوزیشن لپاره سیالۍ به سبا د فروری په 4 کیږي. دا د مشالو ری خبرونه.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی سلام پختونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو لپاره بیلابیل موضوعات باندې رپورټونه راوړي دي. ځانګړي رپورټونه هم د دې رواني غړي برخه دي. یو څو سندري هم اوریدل شي. ساسي پام د لومړي رپورټ په لور راګرځوم. د لا درک بلوچستان د کورنۍ غړو او مدني فعالانو د فروری پر 2 یعنی پرون په کراچۍ پرېس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې د تریتم کړل شو کسانو منډلو غوښتنه کوله. مظاهرچیانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو نیوکه وکړي او وی ویل چې وسله هواده بهر مش بلوچستان محفوظ ندي او استخباراتي ادارې په نخښه کوي. دوی وای په جبري توګه د لادرکه کولو یو نوې لړۍ پیل شوې ده. وی تور پوری کوي چې د جنوري پر 28 له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ لادرکه کړل شوې دي. خو امنیتي ادارو د ترتم کړل شو کسانو کمیشن او د اماراتو حکومت په دې اړه څه ندي ویلي. د پاکستان فوج د اماراتو ادارې په وار وار د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه هم رد کړي دي. نور تفصیل لا کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د لادرکشوی عبدالحفیظ بلوچ او نورو بلوچانو د خوشی کولو لپاره د پروری په 2 نیټه کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه. دا غونډه بلوچ میسنګ پرسن اتحادیه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکا بلوچانو د کورنو غړو خپلوانو او مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. مظاهرې ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن اتحادی یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري په 28 نیټه د متحده عرب اماراتو دوبۍ څخه عبدالحفیظ بلوچ جبري لادرکه شوی. عبدالحفیظ بلوچ په بلوچستان کې د بدو حالاتو له امله د خپل کورنۍ سره بهر هیواد ته تللی وو او د 10 کلونو راسي د خپل کورنۍ سره په دوبۍ کې میشتو خو اوس جبري لادرکه شوی. هغه د پاکستان سره د متحده عرب اماراتو دوبئی په حکومت سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې عبدالحفیظ بلوچی پاکستانی ادارو ته په لاس ورنکړي او کچېری داسي وشي نو یو بل بلوچ ځوان به د کلونو لپاره لادرکشي.
عبدالحفیظ کو پاکستان کی ایجنسیو کے اشارے پر
دی وای چې عبدالحفیظ بلوچ د پاکستان امنیتی ادارو په وینا د دوبئی څخه نیولې دي. دا ډیره غمجنه خبره ده او دا خبره په ډاګه ده چې په بلوچانو د نورو سیمو هیوادونو زمکی هم تنگول کیږي او که هغه کم جرم کې ککړ وي نو د دوبۍ په عدالتونو کې د پی مقدمه وچلولې شي او که هغه پاکستان ته وسپارل شي نو دا د هغه د ژوند او د مرګ سوال دی. یادی مظاهرې ته د لادرکه عبدالحفیظ بلوچ خور فاطمه زهری بلوچ په خپل وینا کې ویل چې موږ د کورنۍ او خپلوانو سره د 13-12 کالو راسې د جبري بې درکه کولو او د وجنو د لړۍ لا روانه ده. د دې وړاندې زما یو ورور چې دې دیارلس کلنو په بلوچستان کې د بی درکه کولو رستو وجلې شوې. بیا د هغې رستو زما پلار هم وجلې شوې. تیر کال زما خاون عبدالحمید زهری هم د کراچۍ نه بی درکه کړې شوې دی چې تر اوسه لا درکه دی. غونډې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن یو غړي عبدالله بلوچ وویل چې روس تر بلې په ټول هیواد کې بلوچان پښتانه او سندیان جبري لا درکه کیږي او چې څوک د لا درکه خلکو لپاره غټ پورته کوي هغه هم په نخ دی.
ہماری ماؤں کے لخت جگر اٹھاتے جا رہے ہیں، ہماری بہنوں کے بھائی اٹھاتے جا رہے ہیں،
زمنگ دا میندو زامن اچتی گی، زمنگ دا خویندو رونا لا درک کی گی، او ہاگا سوک چی درک شوی کسانو یا دخپلو حقنو لپارا غک پورتا کبی لا درک کی گی، او در ریاست لخوا ہاگا ظلم روان دے چی پا تاریخ کی بی مثال دے، پا نڑے کی دا جگڑے پا حالت کی ہم پا زور خلق لا درک کول ظلم دے، خودل تا دا ڈول ظلم بیا تکراری،
اگر یہاں پہ اس جرم کے مرتکب بار بار ہو رہے ہیں،
پا پاکستان کی دا بے درک خلقو دا معلومولو لپارا جوڑ کمیشن او بیا دا دوبئی حکومت تروسا دا عبدالحفیظ بلوچ پاڑا سندی ویلی او بیا دا پاکستان فوز دا عام اڑیکو اداری آئی ایس پی آر وار پوار دا لا درک خلقو پاڑا دغا تورنا رد کڑی او ویلی چې فوز دا خلقو پا بے درکی کی حس لاسوہنی نکوی. دا پاکستان حکومت دا لا درک کسانو دا مندل لپارا پا 2011 کال کی یو کمیشن جوڑ کڑے دے. دغا کمیشن پا خپل یو راپور کی ویلی چې سخ کال د جنوري په میاشت کې په هیواد کې 4 نور کسان لا درک کړې شوې دي او بیا د فوز په حراستي مرکزونو کې 9 او یو کم 40 کسان هم قید دي چې پکې 200 او 100 کسان د خیبر پښتونخوا، 90 د پنجاب، د سن 40 د بلوچستان، 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لا درکه 8,415 کسانو قضیه سب شوی وي چې پکې 6,103 قضیه هوارې کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز، لنډې صفې 2,112، 15,118، 13,580 او 18,380 کیلو هرتز.
مشال ریټا تاسې غوږی د سینجی د پمپونو اتحادیه د ګیس د کمې پر ضد د فروری پر شپږمه نیټه د احتجاجي ناشته اعلان کړی دی. د اتحادیه مشرانو مشال ریټا ویل چې په صوبې کې د ګیس لوډ شیډنګ غیر آئینی کار دی، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د ګیس پیداوار له ضرورت زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي. خو د توانې وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي دي چې په پاکستان کې د ګیس پیداوار کې 9% کمې راغلې دي خو صنعتونو ته د ګیس سپلای برقرار ساتلې ده. بلخوا د صنعتونو او تجارت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریټی ویل چې په صوبه کې د ګیس د کمې ستونزه به حل کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورت کې اورو چې د سینجی تر لاسه کولو په انتظار په قطار کې ولاړ دی یو رکشې چلوونکي په غږ پیلېږي.
یاره مزدوري خو بيخي خراب شوې ده او بل دا چې قطار د سینجی کلم نمبر راشي کلم رانشي نو ولا ډېر خراب دی. سینجی ګرانم کړو ورکه ایم کړو.
دا په پیښور کې د یو رکشا چلوونکي رفیق انور غږ دی چې د پروري په 2 منېټه په یو سینجی سټېشن کې ګیس تر لاسه کولو ته په یو لوی قطار کې په انتظار دی.
پدې کې والا رشکم نشو جوړول ټوله خرابه. پدې کې اوس رشکی لمن پیسې نه ملوي، کور به کری، پوشي، بجلی، بیلی، ګیس بیلی، اوس ته بیا ورس نور سړی خو پټرول پیسې نشي ورکول. دا د ټوله عوام غریب دي، زموږ په شان غریب دي.
په پښتونخوا صوبې کې دا محل په اونۍ کې یوازې 3 ورځې د تو وتو ګینټو لپاره سی ان جی پمپونه پرانستلی وی چې له وجې نه یوازې د رکشو او گاډو چلوونکي د سختو کړاوونو سره مخ دي، بلکې د پمپونو مالکان هم د مالی توانونو سره مخامخ شوي دي. په پیښور پریس کلب کې د سی ان جی اسوسییشن مشر اعجاز خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې کزر تر زره د ګیس د کمی دا مسله حل نشوه نو د پروري په شپږمه نیټه به دوی خپل پمپونه په مکمله توګه بندوي او احتجاجي پرلت به ترسره کوي.
اوس پریزنٹلی گیس مونږ سره خ ډیر دی خو دی گیس مونږ ته نه راکی او زمونږ دا گیس شکم دی نو دا دی پنجاب ته ڈائیورٹ کړي دی. مونږ سره پا کی پی کے کې ټوټل 600 سی این جی سټیشنز دی او په دغه باندې کا یو مونږ رفلی دغه کو نو 3 ملین نواخل تر 4 ملین پوری خلق بے روزگارا شوی دی او دی صرف پا ہفتہ کی منگلا دا 24 گھنٹے سی این جی را کئی نو آغا غریبان پا لائننو کی ولاڈوی رکشا ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور پا آغا باندی یو پورا کور ڈیپینڈنٹ دے چھ پا آغا یو کور کے درین سالور پینز کسان وی
دا سی این جی پمپونو دا ایسوسیشن یو غړی انجینئر علمزیب مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کوي او په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یو غیر عینی کار دی
مونږ سره بیسیکلی کې پکې کې کم خلکو انویسټمنٹ کړو هغه یو وجه باندې کړو چې هغه دا آرټیکل 158 امبریلا ملا ہوا چې هغه په وجه باندې باغی سره هغه نه کیږي لوډ شیډنگ باندې کیږي سیکنڈ کے بی کے کی اگر تاسو پروڈکشن ہو گورے نو پروڈکشن از اباؤٹ 405 ایم ایم سی ایف ڈی تاسو کم ہم ڈیٹا لے مونگا 20 نہ والا 40% پورے مونگا دے ایوریج والو مونگا نہ گیس فالتو دے سیکنڈ کم مونگا سر ڈیر لوئس ظلم کی گی چی دی مونگا تا لو پریشر ساتی
علمزی بوائل چی تردی اڑان دی پیخور ہائی کورٹ ہم پا پختنخوا صوبہ کی دا گیس دا لوڈ شیڈنگ دا نکولو امر ورکڑی وو بلې خواته په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتکارانو د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو وصولولو په سر هم د صنعتونو د تړلو دړکه ورکړې ده د سی این جی مرکزونو او صنعتونو د تړلو د دړکو په اړه مې د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت سره د دغه ستونزو حل کولو لپاره هڅې پیل کړې دي او کوشش کوي چې په مستقل بنیادونو د توانایي د سرچینو د کمی په ستونزه قابو عمومي
کوشش کوي د ګیس پوزیشن دا زموږ سو ان اف ان ام سی اف ڈی ګیس ته 30 پټې وسته 70 پاتې راوړه ته پارت ټایم هیڅ نشته یوه چا نه بندر سره د ګیس نه بجلی نه اوري پروفټ مارجن
د فروری په 2 منېټه د توانایي او وفاقي وزیر حماد اظهر په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې د ګیس سرچینو کې د 9% کمی راغلې دی خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي د ګیس د سرچینو د کمی زور دی د غوی د صوبې نه وباسي ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
په سواد کې عیسایانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت غوښتنه کړې چې د هدیرې لپاره ورته ځای ورکړي مظاهرچیانو ویل چې د تیر 100 کالو راهیسې په میونسپل کمیټې کې هدیره کې مړی سپاري خو سپ کې ځای نشته بلخو حکومت د عیسایانو هدیرې لپاره یې 80,000 روپۍ منظوري کړي خو د سیاسي مداخلت له وجې کار د ځنډ ښکار دی په سواد کې د واکمن ګوند غړي او د سیمې د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم خان مشال لوي ویل چې دا مسله ډیر ژر حل کړي نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي
د سواد عیسایانو د احتجاج په توګه لاسونو کې چاټونه او بینری راغستي او د ډیپټي کمشنر سواد سیدو شریف دفتر نه تر منګور مکان باغ پورې احتجاج وکړو او نارې ولګوري احتجاجی مظاهره کې شریک عباس مشتاق مسیح وای چې دوی زیاتره ملګرو موجوده حکومت ته اوټ ورکړو په دې وجه چې مسالې ورته حل کړي هڅو کال تیر وتل مسالې نه حل کیږي
مونږ پی ټی له اوټ ځکه ورکړو چې دا انصاف ولا جماعت ته مونږ ته انصاف به تاسو راکېږي خو تل دې وخت پورې مونږ سره هیڅ انصاف نه دی شوی او خاص طور پر مونږ روی کومار صاحب شو او دا نور ټول چې دی وزیر زاده صاحب دوه ټول مونږ سره وعده خو وکي خود هغه واده مونږ سره دو پاس نه کوي تعمیر مونږ سره اوس سره نه کوي خو زما دو سره صبح دغه التجا ده امید هغه د امید ساتم چې دو بزم خبره هم نه
رابرټ مسیح چې د قبرستان لپاره احتجاجي ناری لګوي او لاسونو کې بینر نیولې وایي چې حکومت ورته د قبرستان ځمکې اغستو لپاره بجټ منظور کړي د قبرستان لپاره ځای هم مختص شوه خو مسلې نه حل کیږي
د سیاسي یو میدان جوړ شوی دی دغه اریو کس چې خپل سیاست کوي مونږ چې دین مونږ بار ټایم دغه وایي مونږ چې لاړ شو مونږ ته وایي چې سیکشن 4 ولګي دو سیکشن 4 چات شو اخر کار دا ولي کیږي زموږ خو یو بیسیک نیډ دی او 60-70 سال کې مونږ صرف یو قبرستان غواړو مونږ دا قبرستان نه ملایوي دا ولي سی ایم صاحب راغلی په فرست جون باندې نو اغه چې نو دا وې سکولونه جوړ شو پولونه جوړ شو خا دا زمګه نیټ چې دا ول نه پوره کیږي
د سواد اسایانو مخبري ستوزو پاړه د سیمه ایم پی ای او د ترقېتی کارونو مشر فضل حکیم وای چې مسله ورته حل کوي
له دوه خبره جنن خبره دا او ان شاء الله زب خپل انپوټ استعمال کما دوه تسکشن پر لګیدل او خاغه زب خل خو کی سکولو سم مسلو زب ځان پوم کما خو ان شاء الله موږ د دوسر ولاړو دي کی څه خبر نه
د سواد احتجاج کوونکی اسایان وای چې دوی بیا بیا په دا اړه د سرکاري چارواکو سیاسی مشرانو او د اقلیت وزارت سره رابطه کړي خو دوی ستونزه نه حل کیږي دوی دړه کور کړي کچره د بلدیاتي انتخاباته پورې د اسایانو د مقبره مسله حل نکړه شو نو د سواد په سلګونو اسایان به د انتخاباتو څخه بایکاټ کوي او احتجاج به نور هم زیات کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
په تورخم کې د خوګاخل قومي اډې مشرانو او ټکسي ډرایورانو ویل چې پاک اغوان دوستي بس سرویس بحالې دو سره به د دوی په روزګار ډیر اثر پرې وزي او په زورګونه ډرایوران به له روزګار لاس ورکړي دوی وایي د تورخم سورلې به د جلال آباد او تورخم ترمنځ نیغ بنیغه په بسونو کې تګ راتک کوي او د موټرو کار به ختم شي د پاک اغوان دوستي بس سرویس کمپنیانو مالکان وایي چې دا بسونه په خوا هم په دې لار تلل او دا به د ترانسپورت پارټي هیڅ اغیز ونه کړي تفصیل فرحات شنواری راکوي
د پیښور او تورخم ترمنز ټکسي ګاډي چلون کې ډرایوران وایي چې پاک افغان دوستي بس سرویس به حلولو سره به د دوی په کار اثر پریوزي او بیا به د افغانستان سورلې د جلال آباد نه نیغ په نیغه په دې بسونو کې پیښور ته ځي او د تورخم ترانسپورت اډه به ور سره وتړل شي په تورخم کومي ترانسپورت اډه کې یو اندازې مطابق دا محل څه باندې 15,000 موټر د تورخم او پیښور ترمنز سوارلۍ وړي راوړي د خوګخیل قومي ترانسپورت اډې یو مشر اسرار احمد مشال ریډیو ثوی
زرونو تعداد کې به خلک راکې وته هغه وخت کې ویزه شرط نو د موجوده حالاتو کې چې شوري شي نو اوس وخت کې خټول په مشکل سره 3,000 خلک راکې وزي او دغه 3,000 خلک اوس په بسونو کې زی نو بسونو کې دیو له سہولت په دې ورکړه چې هغه زنه ډایرک پر راځي او خلک ډایرک زی نو دا بس چې شوري شي د سره یو زمون پاکستان سره ډروران نه بلکې د افغانستان سره ډرورانم بیروزګاری کېږي بور سره حکومت لا به کار دی چې ول یو منسوبه شوري کې دلته خلکو نه راي واخلي په هغه راي مطابق دلته حالات وګورئ دلته څومره خلک بیروزګاری کېږي
د پاک افغان دوستي بس سرویس منیجنګ ډایرکټر او مالک ناصر خان وایي چې دا بس سرویس تر 2014 پورې بحالو او په هغه وخت کې هم د تورخم په ټکسي گاډو ساسر نو کړای نو په کار دا په بحالې کې څوک خند و نه ګرځي
نو تنگ نظری باندې په کار په کار هم داسې ده چې زمنګ د بسونو کم سوارلې ځا مونږ یو څو څه کم هدی ادی وی سي اختیار مالکان زمنګ افسران دي او یا زمنګ د کلی د وطن مشران او سپینګری ملکان دي هغه څه په اړه طریقې ان شاء الله مونږ به قوم هم رضا کوو که زمنګ د خیبر ایجنسی مرګری دي که زمنګ افغانستان کې دوستان دي که زمنګ په پیښور کې دي ټول به ان شاء الله مونږ رضا کوو
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی خوګخیل قوم ځنې مشرانو سره د پاک افغان دوستي بس سرویس د بیا بحالې په لړ کې یو جرګه کړې او دا غوې اندېښنې خپل لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړې د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د جنوري په 2 نیټه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې وو چې پاک افغان دوستي بس سرویس به د فبروري په میاشت کې بحال شي او د لپاره ټول انتظامات برابر کړي دغه بس سرویس په 2018 کې هغه محل وتړل شو چې کله په تورخم دروازه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هلته د باب پاکستان په نوم دروازې د تعمیر په سر شخړه راپور تشوی وا پاک افغان دوستي بس سرویس په داسې حال کې بحالیږي چې تیر کال نومبر میاشت کې د طالبانو د حکومت ویډلې د اسلام آباد د سفر په محل پاکستانی حکومت څخه غوښتنه کړې و چې دا بس سرویس ته بحال شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لږمنې سرسام وزرته یو بسندره درو بیا ساسې په خدمت کې حاضرېږم مشال اړتیا تاسو غواګي په پاکستان کې په دیرسو کې تر هغه ابریدونو کې زیاتواله راغلي چې پکې د روان کال په اولنی میاشت کې د باجوړ او شمالي ولسان علاوه په پیښور کې د هدفي ابریدونه تر سره شول. داراس په اسلام آباد او لاهور کې هم په پولیسو چاودنی او وسلوال ابریدونه شوي دي. په دې کې د زیاتره ابریدونو ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. دا چې پاکستان کې د تر هغه ابریدونو د زیاتوالي تر شا څه وجوهات دي او د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره ولي مرسته نشي کولی. زموږ همکار منور شاه په خپل راپور کې په دې اړه له سړونکو سره خبرې کړې دي.
د دفاعي چارو سړونکو وايي په افغانستان کې تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له واکمنې دوه سره پاکستان کې خلکو داسې فکر کاوه چې افغان طالبان به په پاکستان کې پاکستانی طالبانو لخوا د بریدونو په مخنیوي کې کردار ولوبوي، خو د دې برعکس پاکستان کې ترهګر بریدونه لا نور زیات شول. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وايي په دې ورستیو کې په پاکستان کې ترهګر بریدونه 15% زیات شوي او دا ځکه چې د افغان طالبانو په منځګړتوب له اسلام آباد سره د روغې جوړې په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو په ترڅ کې زیاته فائده ترلاسه کول غواړي.
وجه دا معلومیږي چې کوم د مذاکرات عمل شروع شوی او دغه وخت کې د افغان کې چې کوم ټي ټي پی دی دا ویل چې مونږ یو فشار راوړو نو دغه د وجه نه به زمونږ پوزیشن مضبوطي. دا یو عام طریقې کار دی. دویم خبره دا ده چې د دوی کوم لاندې غړي دي هغه به مونږ مشغول ساتو چې دا هغوی صرف سولې ته پام نه بلکې هغوی جګړې ته یا ترهګرۍ ته هم پام دی.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد اسه کال د جنوري په 28 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل ل تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو کې یې ځکه پرمختګ ونشه چې د هغوی غوښتنې د منلو وړ نه وي. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وايي د پاکستان حکومت په مذاکراتو کې غوښتنه کوي چې طالبان دې ورته تسلیم شي، خو په تحریک طالبان پاکستان کې ځنې مهم کمانډران دې ته تیار نه دي او هڅه کوي چې مذاکرات ناکام کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وايي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم واضحه تګلارې نه لري چې هلته فعال وسلوالې ډلې ختم کړي، نو ځکه موجوده وخت کې د هغوی لپاره په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو مخنیوي ممکن نه ښکاري.
ظاهره کې به ټي ټي پی خبردار چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه سره دغه هیواد کې پاکستانی طالبان ډېر د ازادۍ احساس کوي او خپل کاروایان ته یې ښه توجه ورکړي ده او دا مهال د طالبانو د حکومت لپاره د دوی کنټرول اول ډیر ګران دی. تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د طریق طالبان پاکستان په اړه واضحه تګلاره نه جوړ کړي نو پاکستان کې بعد ټی ټی پی بدونه دوام لري.
دا راز ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای که په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشروعیت او قوت ترلاسه کړي نو بیا به د قطر د لوزنامې تر مخه په افغانستان کې د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی لازمی کوي.
دا افغانستان حکومت باندې زیاته منحصره ده ځکه چې هلته که د هغوی حکومت مضبوط شو او هغه به خلکو حکومت هم ګاڼه او بل طرف ته تسلیم هم کړو نو بیا د هغوی چې کومې ذمهواري نه دي چې کومه نړۍ سره یا نورو ملکونو سره هغوی دا زلوس کړی دی چې د هغوی خاوره به د بل چا خلاف نه استعمالیږي نو بیا ضروري خبره چې داسې ګوندونو دپاره به د افغانستان کې اوسېدل یا پاتې کېدل یا دا غزینه داسې سو بریدونه لګول دا به ناممکن شي.
د افغان طالبانو په منځګړتوب تیر کال شروع شوو خبرو په نتیجه کې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د 2020 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره اور بند شوې وو. دا اور بند د دسمبر په 9 ختم شو. د دسمبر په 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اور بند ځکه نه غځوي چې د پاکستان پوز په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د اور بند پر مهال یې هم د دوی ملګري په نخښه کړی دي. په دې اړه پوز سندې ویلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په سوات کې د ماحولیاتو او ترانسپورت محکمې د آلودګۍ ختمولو لړ کې په خلکو کې پوهاوی لپاره لاریون کړي. چارواکي وایي لګاړو زهریله موادو له وجې ماحول او د خلکو صحت ته زیان رسیږي. د دوی په خبره د هغو کسانو خلاف به کاروای کوي چې قانون مطابق ګاډي سم نه ساتي. بلخوا د سوات ټرافیک پولیس وایي د پوهاوی کمپاین کې برخه او د ګاډو چلوونکو ته په دې لړ کې ګټور معلومات هم ورکوي. نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د ماحولیاتو محکمې چې ورسره ځای مشران د سکول ماشومان او پولیس هم شامل ول د شور او لوګي کونکو گاډو په اړه د پوهه راوستو وخت تر الله چوک سیدو شریف نه منګوره مکان باغ پرسته پوری وکړو. د ملکن ډیویژن ماحولیاتو محکمې مشر امتیاز خان په دغه مقام مشر ډېر دول چې دا ټوله هفته به په خیبر پختونخوا کې د ماحول پاک ساتلو په اړه پوهه راوستو لپاره منځله کیږي.
مونږ په دې خلکو کې د دې پولوشن چې کم نیگیټیو امپیکټ کم چې دی گاډونا د سلنسر په ذریعہ باندې کم گیس خارجي کم بلیک هایډرو کاربن د ډیزل وېهیکل نه خارجيږي دا غي خلکو ته اویرنس ورکو چونکی خلکو ته دا غي پته نشته چې د دې نیگیټیو امپیکټس په انوایرنمنت باندې سدي په خلکو باندې سدي.
د سوات ټریفیک پولیس او ترانسپورت محکمې تر مخه دا وخت په سوات کې زیات شور رکشي او نان کسٹم پیټ گاڑی کوي. پولیس وایي چې دوی د ماحولیاتو محکمې سره هر قسمه مرسته کوي. حکم گاڑی چې ماحول خرابوي ټریفیک پولیس د هغوی په ضد باقاعده قانوني کاروي هم کوي. واکه شامل د ضلع سوات ټریفیک پولیس مشر زریاب ګل وایي چې د جنوري په میاشت کې په زرګونو گاڑی د شور او د لوګي په مت کې جرمانه کړی دي.
په دې کې تقریبا منګه چې ټوټل جرمانه ګوري په دې رشکو متعلق دې نو منګه د 10 لاکھ روپے مونږ جرمانہ پدې راګه کړه پرشکو کې او په موټر سایکلو کې په نور کې ټیګه اسې زوم ټوټل جرمانہ چې کم ده نه سکتا تقریبا 101 روپے دی جی.
واکه شامل د سیول ډیفنس تنظیم مشر په ظلمیت خاروي چې دوی هم د پوهې راوستو په دغه مهم کې خپل کردار ادا کوي ځکه چې د آبادی زیاتې دو سره ګاډي زیات شوي چې ورسره شور او لوګي هم زیات شوي دي.
چې تاسو په څنګه چې آبادی سی واکې سره ګاډي سی واکې د ګاډ سره شور سی واکې لوګي سی واکې او دغه د اویرنس په والو چې خلک خپل ګاډي خیال ساتي د ګاډي شور نه کې
حکومت دے خپل کردار تر سره کړی
وزیر اعلی صاحب تا دا غریبانان خلق دے زما په خیال چې
د اویا واتی او کال ندار رشکی چلی بوډاګان بوډاګان بګیری مونږ وای دا زړی رشکی دیواله نوی رشکی ولورګه لګی به ختم شي.
د ځلنی تنظیمي مطابق سواد کې دا وخت تر 15 زرو نزیات رکشي او 2.5 لک نزیات نن کسٹم پیټ گاڑی چلیږي. په دغه کې زیاتره رکشي لګی او شور زیات کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار مرکزی ادارې نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر یا ان سی او سی لپاره څخه په کور په کور د واکسین لګولو مهم پیل کړی دی. دا کمپاین په 2 اونۍ دوام لري. په دې مهم کې وا لومړی د کورونا وایرس دوه واکسین او بیا به بوستر لګوي. د ان سی او سی لشمیرو سره سم تر ننه پورې په ټول ملک کې 8.25 کروڑ نه زیات کسان په بشپړ ډول واکسین شوي دي. د پاکستان ټول آبادی شاوخوا 22 کروڑ ده. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د فروری په ولنې نیټه د منصوبو وفاقي وزیر اسد عمر په یو خبري کانفرنس کې ویلي پروان مهم کې 3.5 کروڑ ویکسین لګوي، ځکه د کورونا وایرس 15 مچپه په ملک کې روان ده. نغواړي د کورونا مخنیوي وشي
اور 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو کم سے کم
دی وای 10 کروڑ خلک داسې چې لک تر لګ یو یو ویکسین خو لګولې دا ټول چې یو ځای شي نو 13 کروڑ ویکسین لګول شوی دی. د شپږوشتو لکو نه زیات خلکو خو بوستر ډوز هم لګولې دي. اوس هم ډیر زیات خلک داسې شته چې هغوی دا ویکسینیشن د اوسه پورې نه دی کړی. بوستر ڈوز مانا هغه ټیکه یا ویکسین دی چې د کرونا د اولنۍ دوه ویکسینونو ورستو لګول کیږي. پاکستان کې د ساينوویک او ساينوفارم نه علاوه د فایزر ویکسین لګول کیږي او حکومت خاریانو ته ویډیا لګوي. په خبري کانفرنس کې اسد عمر زیاته کړي دوی په ټول ملک د فروری د 2 دغه مهم شروع کوي چې دغه کار د پاره 5500 ټیمونه جوړ شوي او دغه ټیمونه به کورونو ته ورځي. اسد عمر دا هم ویلي د دوی د ویکسینونو لګولو هدف 3.5 کروڑ دی. دا یو لوی هدف دی. خو د پوینا چې دوی بیا هم خپل ټیمونو ته باقاعده تربیت ورکړي او بل دا چې دوی به ویکسین هم ورته پوره کوي. په دې اعلان چې اوس په کور کور ته د صحت د محکمې ټیمونه ورځي ویکسین به لګوي نو هغه خلک او په خاصه توګه ځوانان چې وای د ناوزګارتیا د وجې دوی هسپتال ته نشي ورتلی چې ویکسین وکړي اوس به ورته اسانه شي. د پیښور پوهنتون یو هغه زده کوونکی چې د باجوړ اوسیدونکی دی او شفقت الله نومیږي مشاد ریډیو ته د فروری په 2 وویل نه یوازې د پخپله بلکې د کورنۍ غړي به هم په اسانه ویکسین ولګوي.
زمونږ باجوړ کې هم د غشانتې د چې ډېر زیات خلک دی داسې چې هغه سمازوري سو ماشومان وي څوک چاته یو مسئله چاته بل مسئله نو دا ډېر زیات ښه طریقه کار دی چې هغه ډور ټو ډور ګرځي او خلک ویکسینیټ کوي. مو خپل باندې ویکسین کړی دی خو زیات داسې کسان دي په فیملی کې دي چې هغه د هسپتال د تلو قوت نه لري نو دا د حکومت یو ښه سټیپ دی او دا مونږ اپریشیټ کوو.
تر دې وړاندې به دوه ویکسین لګول کېدی ساينوویک او ساينوفارم. د اولنی ویکسین او د دویم ویکسین ترمنځ به 28 ورځې وقفه و. ولی اوس دریم بوستر ډوز یا دریم ویکسین لګول هم شروع شوی. دریم ویکسین ولی ضروری دی؟ د وزیر اعظم د صحت لپاره صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان هم په دغه کانفرنس کې موجود او میډیا ته د بوستر ډوز لګولو د وینا په وخت د دې فائدې هم بیان کړی دا.
फायदा होगा और आपकी जो قوت مدافعت ہے
دی وای د دې فائدہ بوي او تاسو چې کوم قوت مدافعت دی هغه به زیاتېږي. کته تاسو دوه ویکسینونه لګولې دي او شپږ میاشتې ورپسې تیر شي نو په قوت مدافعت کې لګښان کمی راځي. نو د قوت مدافعت د دوباره را پاتولو لپاره دا اضافي ویکسین ضرور ولګوي.
وو ضرور لګوایي.
دا ویکسینو د لګولو لپاره مقرر اداري نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په خپل ټوئیټر لیکلي دا فروری په اوله نیټه 2,45,000 ویکسین لګولې دي. دوی زیاته کړې ده د فروری په 2 د دوی رپورټ ښایي په 13 ساعتونو کې یو کم 13 تنان د کرونا نه مړه شوي. 4,049 نوي کیسونه رپورټ شوي ولې 1500 یو کم 6 تنان په خراب حالت کې په روغتونونو کې داخل هم دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري
خو ورڅخه ځان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي. د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لژمن زرسم بدرته یو بل سندره دراورو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم.
درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ خطلم درته می وانا قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا ستا درمانو ګلانو مین غوښتا خو ما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پاره ژب نستا ٹھکو دہزار د پار جبنستا چپے کے دل مادر توا نو گلوا میں بخا لگے دین شم تدبیر چاری سپیا وڑ تقدیر د قسمت ستورو محتوا ناموسلوا میں بخا ہارون ل درد نندیا شیر تپنا را وڑے درد نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑاند توری جڑاند توری جڑاند توری میرا وانگ ولوا میں بخا لگ دین شم
مشال اړیدا تاسې اغواګي د افغانستان په نګهار ولایت کې د نیالګو د کینولو کمپاین په رسمي توګه پرانستل شو. د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په نګهار کې سباندې 15 میلیونه میوالرونکي غیر میوالرونکي او نور بوټي تولید شي چې په جلال آباد اخار سربیره په ټولو ولسوالیو کې کینول شي.
نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د نیلګیو د کینولو د پرانستی په دې مراسمو کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مرستیال قاری فضل رحمان صادق وویل د کرنې ریاست اړون کوریو کې چې کوم بوټي تولید شوی دولتي ادارو ته به په وړیا او عام وګړو ته به په کم قیمت ورکول کیږي.
د زراعت ریاست چې موږ درې کوریې لرو په دې کې تقریبا موږ 1,00,000 or 1,40,000 بوټي تولید کړي چې په دې کې مسمر او غیر مسمر او زینتي بوټي دي. واړو سه هیوادوالو ته دغه نوموړي بوټونه په کم قیمت باندې بوټي ارزه.
د نیلګیو کې نولو د کمپاین په دې مراسمو کې د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی د مدرسو او ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیلګیو په کې نولو او ساتلو کې پوره ونډه واخلي.
د خپل مدارس او استادان د مکاتب استادان او شاګردان دوی ټول ته مې دا پیغام دی چې د وطن په دی آبادولو کې کومک وکړي. مکاتب څومره شاګردان دي چې هغه تقریبا د چکم 8,00,000 شاګردان دي. هغوی نه مې دا خواست یو دا پیغام دی هغوی ته چې په خپل هر یو کس باید چې کوم دی یو نیالګی د ونیول کړي.
په تیرو کلونو کې د ننګرهار طبیعي ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل شوي او قاچاق شوي. د ننګرهار د چاپریال ساتنې رئیس انجینر فیروز محمدزی په خپلو خبرو کې وویل تر هغې چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونینیول شي او نور نیلګي کې ننول شي چاپریال به ورځ تر بلې ککړیږي.
مونږ تاسې هغه هیواد یو چې د نورو هیوادونو نه متضرر کیږو لکه د چین او نورو چې په امریکې لري د هغې لوګي زموږ فزاد تخریبوي. مونږ څنګه کولی شو چې دغه تخریب مخنیوی وکړو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې مونږ خپل ځنګلونه بیرته احیا کړو. یوازینۍ لاره دا ده چې هر یو کس حداقل یو نیالګی باید کینوي تر څو خپل فضا یو خسر سبز شي او بل د دغه آلودګي څخه مخنیوی وکړي.
خو د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په هغو ولسوالیو کې چې طبیعي ځنګلونه پکې شته د وهلو او قاچاق کولو مخه یې نیول شوې ده.
مشال لري تاسې غواګي په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون خزینه زده کوونکي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي. خو دې ته اندېښمنې دي چې پوهنتونون ته د نجونو د تګ مخه ونیول شي. د تېر یکشنبه په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست او وزیر په یو ویډیوي پیغام کې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو نیټې اعلان کړې خو په سرګندې پوهنتون ته د نجونو د تګ یا نه تګ په اړه سندي ویلي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په خوست کې د پوهنتونونو خزینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي او وایي نور باید دوی د زده کړو وخت ضایع نه شي. خزینه محصلان د خوښۍ احساس ترڅنګ بیا دې ته اندېښمنې دي چې په دې اعلان کې پوهنتونونو ته د ښځو د تګ په اړه په واضحه توګه څه نه دي ویل شوي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د رجب المرجب اوله نیټه چې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د یکشنبه په ورځ په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل خبر ورکړ. خو په خبرو کې پوهنتونونو ته د خزینه محصلانو د تلو یا نه تلو هیڅ یادونه ونه کړه. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پانزی د دریم کال محصل سپوږمۍ مشال راډیو ته وویل
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دی ویل شوي د 19 زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د 19 زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
د حقوق پوهنځي محصله سعیده سخیزاده بیا په خپلو خبرو کې له طالب چارواکو غواړي چې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ تقریبا شپږ اووه میاشتې ضایع شوې نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نه شي ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هیواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتون شروع شي.
د شیخ زاید پوهنتون د انجینری پوهنځي محصله نازنین غرنۍ وایي
چې کله زه خبره شوم چې پوهنتونونه شروع کیږي اعلامیه مې ولیدله الحمدلله بې حده زیاته خوشحاله شوم او زه په دا فکر کې یم چې زده کړه د یو هیواد بنسټ جوړوي او زه ورته ډېره زیاته خوشبینه یم.
له دې وړاندې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو هم د نجونو او هلکانو د درسي ټولګیو په بیلولو سره خپل درسي بهیر پیل کړی دی. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو لخوا په هغه طرحه کې چې د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي لیکل شوي ټول محصل نجونې باید تور لباس چې ټول بدن د پښو تر لاندې بندونو پکې پټ وي واغوندي. په دې طرحه کې زیاته شوي د نجونو د ټولګي استادان باید ښځې وي او یا هم هغه نارینه چې عمر زیات او دیندار وي.
د مشال ترڅنګ اوسه
دا سحر لنهو دا مخام ترش پگو
مشال لوی تاسی خوږی پاکستان له ترکمنستان د قدرتي ګیس تر لاسه کول لپاره په 1995 کال کې یو لوزلامه لاستیک کړی و. دا د ګیس پایپ لاین غزولو پروژه و. دا پایپ لاین د افغانستان د لاري پاکستان ته لیږدول کیدو، خو په هغه وخت کې د طالبانو واکمنیدو روستو دا پروژه وزنده. دا پروژه په ټاپی نامه هم پیژندل کیږي او لومړی مالی لګښت یې و ارب ډالر و، خو په هانوی په موجوده حالاتو کې د دې پروژې مالی لګښت له 100 ارب ډالر زیات شوی دی. په تیر کال اگست میاشت کې طالبان بیا واکمن شول او دوی وای ډیر زر به په دې پروژه کار پیل شي. خو د پوهانو په خبره په ټاپی منصوبه کې د شریکو هیوادونو اقتصادي حالت د دې وړ نه دی چې په دې منصوبه سرمایه کاری وکړي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې اورو.
د ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبه بنیادی مقصد د پاکستان، هند او افغانستان د توانایي په برخه کې ضرورتونه پوره کول وو. د مندنی اسیایي هیواد ترکمنستان نه د افغانستان لاري پاکستان او بیا هند ته د قدرتي ګیس د رسد د دې منصوبه رومبای لوزنامه د 1995 کال د مارچ په 15مه د پاکستان او ترکمنستان ترمنځ لاسلیک شوی و. د خوشاله $100 د دې پروژې لمخه به هر کال د ترکمنستان نه 3.3 ارب کیوبک میټره قدرتي ګیس افغانستان، پاکستان او هند ته ورکول کیږي. په دې کې به 15 ارب کیوبک میټره د افغانستان او 14 ارب کیوبک میټره د پاکستان او هند برخه وي. ټاکل شوی و چې دا نلیکا یا پایپ لاین به په 2019 کال کې فعال شي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د توانایي په اړه د مطالعاتو مرکز کې استاد ډاکټر تنویر احمد خان وایي چې د نور هر وخت په پرتلا دا مهال د توانایي په برخه کې د ټاپی پروژه د پاکستان سخت ضرورت ده. د فروری په نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر تنویر احمد خان د ټاپی ګیس پایپ لاین د پروژې پر مخ کې د مهمو خوندانو ذکر وکړو او زیاته کړه.
دا یو ریجنل پروژه ده، دا یو ملک پروژه نه، لکه چې تاسو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او بلکې هندستان هم په سر کې یو ډېر لوی ایشو دار روانه ده. د طالبانو د حکومت په حق کې کوم دي هیڅ قسمه ډیسیژن میکینګ نشته. دا حکومت په څو تشکیل نه یې کنه نو کسبه د طالبان یو فیصله هم کی دا پاسبلٹی ترکمانستان حکومت کا نشتا مین خنڈ دو دی یو دا پاکستان او دا ہند پمنس کی چکم
د جنوري په 14مه افغان ټلویزیون آریانا نیوز په خپل راپور کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله لیکلي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې یو پلاوی په اشکاباد کې د ترکمن مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر راشد مرادیوف سره په خبرو کې په سمدستي توګه د ټاپی پروژې د شروع کولو په اړه خبرې کړي. د فروری په 19مه نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وویل چې د دې پروژې پر مخ کې هیڅ ستونزه نشته.
د افغانستان حکومت د ټاپی پروژې د عملي کېدل لپاره ټول آمادګي لري. پروژې کې ټول شریکي وادونه هم د دې مهمې او ارزښتناکې پروژې د عملي کارونو د شروع کېدل لپاره چمتووالی لري. اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې. تخنیکی ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل له طرفه خپل مسؤلیتونه ترسره کولو لپاره چمتو دی او د ځمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډېر کار شوی. فلحال د ټاپی پروژې د عملي کېدو په لاره کې کومه خاص ستونزه نه لیدل کیږي. دا پروژه د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ډیر ارزښت لري او موږ هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلی نه په دې باندې کار شروع شي.
د تیر کال د اګست 15مې نه په واک کې د راتګ نه پسته طالبان حکومت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. تر دا مهال هیڅ کوم هیواد د طالبان حکومت په رسمي توګه نه دی منلی او په اربونو ډالرای کنګل شوی دی. د راپونو لمخه پاکستانی چارواکي دا مهال د بهرنو قرضو د کیسونو ورکولو لپاره د IMF، سعودي عرب، چین او نورو هیوادونو نه د نورو قرضو اخیستلو لپاره ملاقاتونه پلانوي او د ترکمنستان اقتصادي حالت هم دومره ښه نه دی چې په دې پروژه سرمایه کاری وکړي. د ټاپی ګیس نلیکی په پروژه نظر لرونکي د مشال ریډیو د ترکمن څانګې مشر فاروق یوسف وویل چې د دې پروژې هیڅ مستقبل نشته او دا یو مړه پروژه ده.
دا پروژه ژوندۍ نه بلکې زیاته مړه ښکاري، ځکه چې له ترکمنستان سره پیسې نشته.
چارواکي خوای چې ترکمن خواته د ټاپي پروژه کار مکمل کړي خدا مشکوک خبره ده ځکه تر دا مهاله ترکمن حکومت دا نه دی پډاګه کړي چې دوی څه جوړ کړي د تیر کال تر وروستي ورځې پورې خدا هیڅ نشنه د ښکار سوي چې حتی ترکمن خواته هم پر دې پروژه کار مکمل سوي وي نو نور پروژه به څنګه رواني شي
let alone the rest of the project
the type gas nalliki the paroje the maujuda wazi malumawul la para mo da pakistan da tawanae markazi wazir hamad azhar aw da tawanae da wazarat wifaqi secretary asif haider shah sara pa bya bya rabta ukla khawagui pa de ala so nawail
د پاکستان کرکټ سپر لیگ د بوم پړاو سیالي دوام لري په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دیش لوبې بکیږي د فروری تر ومې به لومړی نور لسټوبې په کراچۍ او د فروری لسمې به روستي نور لسټوبې په لاهور کې کیږي چې پای لوبه د فروری پر وشتمه وي په خوانی کرکټران دا سیالي ډېری ګټوري بولي چې نور تفصيلي د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې اورو
په کراچی کې روان اوم پاکستان کرکټ سپر لیگ کې د فبروري 2 پورې ملتان سلطانز لوبډله په لومبي نمبر وا د لوبډلې تر دې دمه خپل څلور وړ میچونه ګټلې دي ملتان سلطانز سه پروسه کال یې هم د شپږم پیسل فائنل میچ ګټلې وو د دې کپتان محمد رضوان چې د پیښور اوسیدونکو دی په اتوار ورځ یې د میچ تبصره نگار سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې چې ستاسو لوبډله خو به خیل سره میچ نه بیلی وجه صدا نونو موړي ویل چې په ټیم دننه د لوبغاړو خپل منځي په هاوه د دوی د بریا راز دی
سب سے امپورټنټ کام جو میرے خیال سے ہوتا ہے
تر ټولو مهم کار زما په خیال دا دی چې د لوبغاړو خپل مینس کې تعلق ډیر ښه دی او په دې کې د کوچ او منیجر ډیر لاس دی چې ټول ټیم یې یو موټه ساتلې او چې کوم هدف دی نو هغه تر لاسه کوو نو کې دی شي چې همدغه وجه نه پکې الله پاک برکت اچولې وي اس وجه
سے الله پاک نے برکت ڈالی ہوئی ہے
د خبر پختونخوا د بنو سیمی خوشدل شاه چې د ملتان سلطانز لخوا لوبيږي تر دې د مې په روان ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې 9 وکټه خستې او څو واره د میچ غوړ لوبغاړي ګرځول شوی په ملتان سلطانز لوبډله کې د جنوبي افریقا عمران طاهر د انګلند ډیوډ ویلی د ویسټ انډیز جانسن چارلز او ځینې نور بهرنی لوبغاړي هم شامل دي په پاکستان سپر لیگ کې د 2 فبروري پورې په پوائنټس ټیبل ملتان سلطانز پسې په 2 نمبر اسلام آباد یونایټډ لوبډله وا چې کپتان یې شاداب خان دی شاداب د فبروري په لومبۍ نیټه د ملتان خلاف په یو میچ کې په 240 بالونو یو نوی رنجونه جوړ کړ خو بیا هم د لوبډلې د 211 رنجونو هدف ترلاسه نه کړ او په شل رنجونو یې میچ بایلو په اسلام آباد یونایټډ کې د بالر الراونډر محمد وسیم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی په دې لوبډله کې د افغانستان رحمان الله ګوربز او انګلند الکس هیلز په ګډون وو بهرنی لوبغاړي هم شامل دي په پاکستان کرکټ سپر لیگ کې تر 2 فبروري پورې کوټه ګلیډیټرز پر دریم نمبر وا د لوبډله چې کپتان یې سرفراز احمد دی په دریو میچونو کې یو میچ ګټلې دی په دې لوبډله کې د بینډیکټ او جیمز فالکنر په ګډون لس بهرنی لوبغاړي هم شامل دي همدارز لاهور قلندر لوبډله چې کپتان یې د خیبر ضلع شاهین افریدی دی په پوائنټس ټیبل په څلورم نمبر دا تر د فبروري لومبۍ پورې د لوبډلې په کړو دوه میچونو کې یو ګټلې او یو بیللې دی په دې لوبډله کې د افغانستان نامتو الراونډر راشد خان په ګډون وو بهرنی لوبغاړي هم دي دغه راز په پنځم نمبر د پیښور زلمی لوبډله دا چې تر دې د مې په دوه میچونو کې یو میچ ګټلې دی دا لوبډله چې کپتان یې وهاب ریاض دی پکې د افغانستان د حضرت الله زازی په ګډون اته بهرنی لوبغاړي هم دي د پاکستان سپر لیگ په پوائنټس ټیبل په اخیری او شپږم نمبر د کراچی کینګز لوبډله ده دا لوبډله چې کپتان یې بابر اعظم دی تر دې د مې خپل ټول درې وړ میچونه بایللې دي په دې لوبډله کې د افغانستان محمد نبی په ګډون نه بهرنی لوبغاړي هم شامل دي د پاکستان کرکټ سپر لیگ په شپږو لوبډلو کې د پاکستانیانو نه علاوه څه باندې دیرش بهرنی لوبغاړي هم لوبیږي چې پکې د افغانستان راشد خان او د انګلند جیسن روي الکس هیلز او کریس جارډن په څیرو نام ټول لوبغاړي هم شامل دي د پاکستان او پخوانی کرکټر کبیر خان په 2 فبروري مشال ډیو ټول په داسې حال کې چې پروسه کال د ممکنه امنیتي وجوهات او لقبله د نیوزیلند او انګلند ټیمونو د پاکستان پر ځمکه لوبې کولو انکار وکړ نو اوس د افغانستان په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو لوبغاړو په پی ایس ایل کې لوبې دل د کرکټ او د هیوادونو د ولسونو ترمنځ مینه ته د ودی ورکول لپاره یو خګام دی
ټول نو امپورټنت او ټول ضروري دی چې کوم زونګ د افغانستان کرکټ کې سیاسي لحاظ سره چې کوم ګیپ راغلی هغه الحمدلله ختم دی او افغاني پلیئرز دي ټول اویلیبل دي راځي لوبه کوي او پاکستانی کراوډ چې یا پاکستانی پلیئرز دي ټول ډیر داخل شي کلو لاسونو سره ریسیو کړی دی او ټول ته چانس ملایږي ټول کرکټ کې انټرنیشنل پلیز راتلو سره انټرنیشنل زونګ هم چې لري حقیقي
دی وو پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په 28 جنوري شروع شوه او فائنل لوبه به یې په 28 فبروري وي په کې څلور ډیر شلوري زمچونه کیږي د کورونا وبال عمل یوازې 25% نارچانو ته په ګراوند دننه د میچ کتلو اجازه ورکړل شوې
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرڅه